ډیر زیات مننه سید سمیع عباس خبرمن دوستانو ته سلام وړاندې کوو. په دې خبرونه کې هم په بروکسل کې د افغانستان په اړه د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د پرونی ورځی غونډي حال ورکو. دوستانو همدارنګ به نور ریپورتونه ولرو. پیل خبرونه کوو. مرزی احمد زی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
د مهمو خبرونو سرټکی د ناتو سرمنشي وای ک افغانستان د تروریستانو په پناځي بدل شي نو دا به د ناتو غړي هیوادونو ته یو ګواښ وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای زموږ دښمن له رواني اړخه ماتې خوړلې ده او امریکا په پام کې لري په عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړې کې خپل ونډه زیاته کړي. پوره خبرونه. د ناتو سرمنشي وای ک افغانستان د تروریستانو په پناځي بدل شي نو دا به د ناتو غړي هیوادونو ته یو ګواښ وي. ینس استولتنبرګ پرونه وخت په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د لومړۍ ورځې په پای کې دا خبر وکړه. هغه زیاتوي چې په دې غونډه کې د افغان ځواکونو د تمویل د دوام په برخه کې له نړیوالې ټولنې سره پر ګډو کارونو پریکړه وشوه. په دې غونډه کې استولتنبرګ د هغې پوښتنې په ځواب کې چې ولې د ناتو متحدان باید د افغان ځواکونو تمویل ته دوام ورکړي ویل
We will decide on how we continue.
نموړی ویل زکه چې موږ په افغانستان کې حضور لرو ترسو پرې نګدو دغه هیواد یو ځل بیا د نړیوالو تروریسانو په پناځي بدل شي. موږ یقینا په افغانستان کې د افغانانو د ملاتړ لپاره حضور لرو او همدارس د خپل ځان د ملاتړ یا خوندیتوب لپاره هم په افغانستان کې دیریو. د ناتو سرمنشي زیاتوي چې ناتو په 2014 کال کې په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې حضور ولري. په دې معنا چې د ناتو لزره سرتیری بل اهم په افغانستان کې وی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای زموږ ګډ دښمن له رواني اړخه ماته خوړلې ده. صلاح الدین رباني پرون ماښام نه وخت په بروکسل کې په خبري غونډه کې ویل چې د ناتو د مرستو په دوام سره به افغانستان د یو باثباته آرام او دیموکراتیک هیواد په توګه وده وکړي. ښاغلی رباني د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې تر ګډون وروسته ویل
In spite of many challenges we face Afghanistan
Khagali Rabani wel latulo hago sunzo sara sara che sara makhamakh yo Afghanistan la hagi diri la sarawdani larali di che ta mai kida de barkhlik takun ki kal pa pai ta rasido sara mugba la dada welai shu che zamu gar dukhman la rawani ar khamata khodlida Khagali Rabani de Afghanistan pada de NATO de baharnai char wazirano aw de hagui de mutahidin o deshmano khamanana wakra aw de Bruxelles parunai gonde aghizmano balala بل پلاو د افغانستان ملي امنیت مشاور او په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قماندان د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز پر اغیزمنتوب ټینګار کوي. محمد انی فاطمر او جنرال جان کیمپل پرون په کابل کې په دې اړه خبري وکړي. د افغانستان ملي امنیت د شورا لخوا په وی اعلامیه کې راغلي چې دواړو چارواکو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خپلې ارزونې له یو بل سره شریکې کړي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. او ټاکل شوی افغان ولسمشر نن د افغانستان او جرمني ترمنځ د ډیپلوماټیک اړیکو د اسلامي کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړي. په جرمني کې د افغانستان سفیر حمید صدیق ازادي رادیو ته ویلي چې دغه مراسم په جرمني کې ترسره کیږي. د ښاغلي صدیق په خبره ولسمشر اشرف غنی په دغه دوه ورځنی سفر کې د هغه هیواد له لوړپوړو چارواکو سره هم خبرې وکړي.
دوستي افغانستان او المان یک دوستي بسیار اضافه
نموري ویل پر دوه اړخیزو مسایلو به خبري وشي چې په هغه کې د المان مرستې هم شاملې دي. دغه راز پر ناتو او نورو بیلابیلو مسایلو به بحث وشي. ولسمشر غنی اروپا ته د شپږ ورځني سفر په پیل کې پاریس ته لاړ او د اقلیمي بدلون په اړه سرمشري ځکه ګډون وکړ. ټاکل شوی نوموړی تر جرمني وروسته سویډن ته هم سفر وکړي. د امریکا متحده ایالات په پام کې لري په عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې خپل ونډه لا ډېره کړي او په همدې هدف په هغه هیواد کې د سیمه ییزو ځواکونو سره د مرستې په هدف خپل نور سرتیر ځای پر ځای کوي. د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارتر قسم د ځواکونو د زیاتولو په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو پرونی د استازو په جرګه کې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې دغه ځواکونه به وتوانېږي په عراق او سوریې دواړو کې بریدونه ترسره کړي. کارتر او د امریکا لوړپوړي پوځي قماندان جنرال جوزف ډانفورد روس له هغه د کمیټې له خوا له سختو پښتنو سره مخامخ شول چې دوی د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې یو خوشبینانه انزور ورکړ. اوس مهال شاوخوا 3500 امریکایي سرتیري په عراق کې شته چې په دې وروستیو کې له کورد او نور عراقي ځواکونو سره د اسلامي دولت ډلې څخه د سنجار ښار د بیرته نیولو په عملیاتو کې مرسته کړې ده. ترکی رسنۍ وایي په استانبول کې وې مترو ته څیرمه چاودنې ځینې کسان ژوبل کړي دي. د چاودنې دلیل تر اوسه معلوم نه دی، خو د استانبول د متروګانو ټول سیستمونه بند شوي دي. د ترکیې دولتي خبري اژانس انانلو وایي چاودنه په خپل استیشن کې نه، بلکې د هغه پر پاسنۍ لاره شوې ده. د سیمې ښاروال اتیلا ویلي دا چاودنه داسې وخت شوې چې په سیمه کې ګڼه ګوڼه وه او د ده په خبره 15 کسان پکې ژوبل شوي دي. اتیلوای د خای بمی چودنه وی خو د استانبول د خر چرواکی وای د بریښنا د ترانسفر لکبل پیخ رمنسته شوی. استانبول د ترکیه تر ټولو لوی خر دی چې شاوخوا 15 میلیونه وګړي پکې ژوند کوي. د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې لږ تر لږه 3000 د دغه هیواد په اساسي قانون کې د هغه بدلون په اړه اعتراض وکړ چې له مخې به یې ښایي د ولسمشر د واکمنۍ دوره وغځیږي. دغه لاریون چې د نوي ارمنستان په نوم یو مخالف خوځښت لخوا تنظیم شوی و، پرون د پلازمینې د آزادۍ په څلور لارې کې پیل شو. دوی شعارونه ورکول، د ولسمشر د لرې کېدو غوښتنه یې کوله او ویلي چې باید نوی ولسمشریز او پارلماني انتخابات وشي. د لاریون مشران وای د خپل غوښتنو تر منل کېدو پورې به اعتراضونو ته دوام ورکړي. ټاکل شوی د ډسمبر په 6 نیټه د اوسنی ولسمشر د هغه وړاندیز په اړه ټول پوښتنه وشي چې په اساسي قانون کې د بدلون په اړه یې کړې ده. د ده وړاندیز دا دی چې په ارمنستان کې پارلماني نظام وي چې هلته ولسمشر نه بلکې صدراعظم واک لري. خو مخالفین وایي د دې بدلون هدف دا دی چې ولسمشر وکولی شي تر 2013 کال وروسته هم چې دوهمه دوره من پای ته رسیږي په واک پاتې شي. او د روسیې په ځینو سیمو کې د غیر قانوني الکولو له کبله د مرګونو پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. د روسیې د تحقیقاتو د کمیټې ویان ولادمیر مارکین پرون ویلي چې لسګونو کسانو وروسته له هغه مړه یا په روغتون کې بستر شوي چې تقلبي الکول یې څښلي وو. دا پیښه په دې وروستیو ورځو کې د روسیې په کرانسیوریارسک، خواشیوا او مسکو کې شوې ده. مارګین د دې الکولو د څښلو له کبله د مسموم شوو کسانو شمیر ونه ښود، خو دا یې وویل چې د مړو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د خبرونو پای.
دوستانو، خبرونه مو له آزادۍ راډیو نه واورېدل چې مرسي احمد زی درته وړاندې کړل. مننه ترې کوو. د دې خبرونو تفصیل زموږ ویبپاڼه ساتي راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. په دې خپرونه کې مو دا موضوعات او رپورټونه راټول کړي دي. ناټو له افغانستان سره یو اربیا د مرستو ژمنې تازه کړې دي. پرون په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې په هغه درو ټکو چې موافقه وشوه، یو یې هم دا دی چې ناټو به په 2018 کال کې په کابل او افغانستان په ځینو نورو سیمو کې حضور ولري. دا په دې معنا چې خپل 2000 سرتیري به لا هم په افغانستان کې وساتي. په دې موضوع په ریپورت سربیره دا چې دغه پریکړې د افغانستان لپاره څومره مهمې دي، له پوځي کارپوه عتیق الله امرخیل سره مرکه لرو چې وایي
که چېرته په افغانستان کې د ناتو قوتونه، د ناتو حضور او کومکونه نه وي، امکان د دې لري چې افغانستان په مرکز کې تروریزم بدل شي.
د هلمند نوی امنیه قومندان مل پاسوال عبدالرحمن سر جنگ وی ډیر زر به د هغه سیمو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي چې په دې وروستیو کې د حکومتي سرتیرو له لاسه وتلي دي. د ننګرهار روغتیایي چارواکي ویلي تیرو اتیو میاشتو راهیسې په ننګرهار کې 6000 ماشومان د پولیو د واکسینو څخه محروم پاتې شوي دي. پرون د ایډز یا ایچ آی وی ایډز ناروغۍ سره د مبارزې نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې هم دغه ورځ لمانځل شوې. په اړه یې رپورټ لرو. امریکا په پام کې لري چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې لپاره په عراق کې نوي ځواکونه ځای پر ځای کړي. دا موضوع به هم وڅېړو. دا به هم واورې چې ترکیه وایي روسیا هڅه کوي پر انقرې د تورونو له لارې د ترکیې له هوایي حریم څخه د خپل هوایي ځواک پر سرغړونې پرده واچوي. دا انصاف په لټه او ازادي اورېدونکي پروګرام هم له یاده مه باسئ. ناتو له افغانستان سره یو اربیا د مرستو شمنه تازه کړي. پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې ناتو موافقه وکړه چې په افغانستان کې به خپل رول ته چې ماموریت یې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې ملاتړ او هغوی ته په سلام مشورو ورکولو متمرکز دی دوام ورکړي. د دې ترڅنګ ناتو له افغانستان سره د په ځینو نورو برخو کې هم د مرستو شمنه وکړي. په بروکسل کې نوریاس نوری د نور تفصیل به له دوا ورو.
ناتو موافقه وکړه چې راتلونکی کال به په افغانستان کې 2000 پوځیان وساتي. د ناتو عمومي منشي یانس استولتنبرګ پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د غړو او د افغانستان په ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې د خپل راتلونکي رول په اړه نوې پریکړې وکړي.
We agreed to sustain the
president. لومړی موږ موافقه وکړه چې په افغانستان کې خپل د قاتم ملاتړ ماموریت د دې هواد د زنونو په ګډون په 2014 میلادي کال کې ادامه ورکړو. شاوخوا 2000 سرتیری به دغه ماموریت مخته وړي. زه د ټولو متحدینو او شریکانو د ډیرو کلکو ژمنو هرکلای کوم چې په دغه کچه د ځواکونو د ساتلو لپاره د مرستې په برخه کې کړې دي. د ناتو د اوسنی ماموریت چې د محارب ماموریت له پایته رسېدو سره سمې د روان میلادي کال له پیله رسمن پیل کړی. مرکزي قومندانۍ په کابل کې د خوب پلازمینې سربیره کندهار، هرات، مزار شریف او لغمان کې هم د زنونو په کچه مرکزونه فعال دي. د ناتو عمومي منشي استولتنبرګ د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره راتلونکي کال به دغه ماموریت بڼه بدله نشي وویل. ناتو به بیا په جګړو کې ښکېل نشي خو له افغان امنیتي ځواکونو سره به چې د ده په وینا تر اوسه یې په خپلواکه توګه د وسلوالو مخالفانو په وړاندې جګړه کې خپله وړتیا ښودلې لازم ملاتړ ته ادامه ورکړي. د ناتو عمومي منشي وویل ډېرو هیوادونو د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او ثبات لپاره د مالي مرستو په ګډون نوې ژمنې وکړې. د افغان امنیتي ځواکونو اوږدمهاله تمویل هم هغه مسله وه چې پرون وزیرانو وڅېړله او پریکړه وکړه چې د دغو ځواکونو د اوږدمهاله مالي لګښتونو د یقیني کولو په اړه به له نړیوالې ټولنې سره ګډې هڅې پیل کړي. ستولتنبرګ وویل یو شمېر هیوادونو په دې برخه کې نن هم ژمنې وکړې چې زه یې هرکلی کوم، خو په دې اړه به د ناتو د راتلونکي کال په سرمشریزه کې چې ټاکل شوې په جولای میاشت کې د پولنډ په پلازمینه وارسا کې جوړه شي پریکړه وشي. د 2012 میلادي کال د شیکاګو د سرمشریزې د پریکړې په اساس د افغان امنیتي ځواکونو مالي لګښتونه چې په کال کې 4 میلیارد ډالر دي د 2012 میلادي کال تر پایه یقیني شوي او ناتو غواړي چې د 2013 نه تر 2040 کال پورې د 3 نورو کلونو لپاره دغه مسله ډاډمنه کړي. ناتو دغه راز له افغانستان سره د اوږدمهاله ملګرتیا یا شراکت په اړه چې د قاتم ملاتړ د ماموریت له پای ته رسېدو وروسته به په دې هیواد کې تر ډیره په ملکي بڼوي هم موافقه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې د غونډې ګډونوالو ته د افغانستان د وضعیت او وروستیو پرمختګونو ترڅنګ له نړیوالې ټولنې سره د ښې حکومتدارۍ، د فساد د له منځه وړلو او بشري حقونو ته د پراختیا ورکولو په ګډون په ځینو نورو برخو کې د هڅو د پرمخ بیولو ژمنې وکړې. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې پر نتیجې رضایت څرګند کړ. زه ډاډه یم چې د ناتو د متحدینو او شریکانو د ملاتړ په دوام سره به افغانستان باثباته سوکاله او ډیموکراتیک هیواد ته په رسېدو کې ثابت پرمختګ وکړي. په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن هم دوام کوي چې پکې تر ډیره د هغو نویو چیلنجونو او هغو ته د رسېدګۍ پر لارو چارو خبرې کیږي چې ناتو په دې وروستیو کې ورسره مخامخ ده. د ناتو عمومي منشي یانس استولتنبرګ وویل هغه امنیتي وضعیت چې نن ورځ موږ ورسره مخامخ یو تیاره دی. ترورستي حملې، ډیره بې ثباتي او له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونې د هغه په وینا هغه جدي چیلنجونه دي چې له مختلفو لورو یې متوجه کړي دي او ناتو باید ورته ځواب ووایي.
ومردل چې پرون په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې پر درې ټکو پریکړه وشوه. لومړی دا چې ناتو په 2014 کال کې په کابل کې او د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې حضور ولري. په دې معنا چې 2000 سرتیری به لا هم په افغانستان کې وي. دوهم د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل پر دوام لنړیوالې ټولنې سره د ګډ کار پاړه. دریم د ناتو سرمنشي د افغانستان د خلکو د ملاتړ په هدف د یو ملکی پروګرام د پیلېدو خبره وکړه. دغه پریکړه د افغانستان لپاره څومره مهم دي؟ فریبا ظاهر له یو افغان پوځي کارپواتي کلام مرخیل سره مرکه کړې ده او په سر کې هم دا پوښتنه ترې کړې.
دا یو ضرورت ده. د جهان پیښې وښودې او د افغانستان پیښې هم وښودې که چېرته په افغانستان کې د ناتو قوتونه، د ناتو حضور او کومکونه نه وي، امکان د دې لري چې افغانستان په مرکز کې تروریزم بدل شي چې بیا د دې خطر منطقې ته او جهان ته به ډېر زیات شي. دا یوه موضوع ده. دویمه موضوع دا ده چې تاسو خبرې هستئ په دې اواخرو کې مشکلات په افغانستان کې ډېر زیات شوي دي هغه دغه دي چې د افغانستان قوتونه تر اوسه هغه سینې د سمبال تر کوم چې لازم ده او تقریبا په تمام افغانستان کې جګړه روانه ده. دوام د دې جګړې خلکو ته ډېرې زیاتې اندېښنې راولاړې شوې دي. نو د ناتو وجود چې دغه 2000 عسکر یې اعلان کړي دي او کومکونه ورسره وکړه، دا تاثیر رواني هم لري او اړینه هم ده او دا یو ښه پیغام ده.
بله، لکه چې تاسو هم مخکې یو په یو ډول یادونه ورته کړې چې لا هم افغان ځواکونه په هغه ډول چې اړتیا یې وه نه دي پیاوړي سوي. په دغه غونډه کې د ناټو سرمنشي ویلي دي چې دوی لکه څنګه چې تاسو هم خبرې سره وړاندې تر 2018 کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل خبره کړې وه، اوس وایي چې دغه تمویل به یا د دې تمویل موده به غځي تر 2020 کال پورې. نو که چېرې راسو دې ته چې له پوځي لحاظه د نور تلور کلونو لپاره د ناتو مرستې به د افغانستان لپاره څونه ګټور وي، یعنی د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره
ډېر زیاتې ګټورې بتیږي. واضح خبره ده چې دا اعلان د دوی له نقطې نظر د مورال هم ډېر زیات تاثیر کوي او له نقطې نظر د دې چې مثلا دوی کومکونه خپل کوي او دا کومکونه د دوی په اردو باندې چې ډېر مؤثریت لري او هغه ته ډېر ضرورت ده، ځکه چې د دوی له اکمالاتو نه یو اردو نشي کولی خپل وظایف سرته ورسوي. نو په دې خاطر باندې د دوی دغه حضور هم د 2018 کال یا زیات لکنه او دغه کومکونه چې دوی اعلانوي دا ډېر زیات تاثیر لري او زه فکر کوم چې دا کومکونه کې ادامه وکړه زموږ اردو به وکولی شي په کم وخت کې په خپلو پښو ودرېږي.
بله جنرال صاحب، افغانستان په پرله پسې ډول د په پوځ کې د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا ټینګار کړی دی او تل وایي چې موږ زموږ دغه هوایي ځواکونه باید پیاوړي سي، خو لکه څنګه چې لیدل کېږي د ناټو په دغه ناسته کې یا په دغه غونډه کې په دې اړه کومه یادونه نه ده سوې. نو ستاسو په نظر دغه ستونزه به څه ډول هواریږي؟
نو لپاره د دې چې هیڅ قوت نن بدل هوایي قوتونه نشي کولی خپل فعالیت ته دوام ورکړي، چې هغه هم اکمالات کوي، هم سرباز رئیسي، هم په جنګ کې غودي خپل فعالیت سي او هغه نقاط چې امنیتي قوتونه له ساحې نه لرې دي هلته دښمن ده، دا هوایي قوت هلته کولی شي فعالیت وکړي. یعنې هوایي قوت اردو نیم وجود ده. که چېرته دی په دې خبره کې بیا هم سالنګاري کوي او دا هوایي قوتونه زموږ نه پیاوړی کوي، بیا هر څومره کومکونه چې دي وکړه کومکونه بې ځایه.
بله جنرال صاحب، ناټو په ملکي برخه کې هم د مرستې ژمنه کړې، لکه چې د ناټو عمومي منشي ویلي دي چې موږ به د غوڅ ملاتړ ماموریت وروسته یو بل د افغانستان د ملکي خلکو د ملاتړ په برخه کې یو پروګرام پیلو. ستاسو په نظر ناټو دغه وعده چې پرونی کړې دي څونه کولای شي چې عملي کې په افغانستان کې تر اوسه څونه عملي کړې دي او کچیری عملی سی دا د افغانستان پر اطلون کې سبات باندې څه اغیز ولري؟
اول خو چې په حقیقت کې پرشته هم یو خلکو ته کار پیدا سی، فقر کم سی، بیا نو څوک څه مجبوریت لري چې توپک په اوږه کو بیا له مخالفینو سره ودرېږي؟ دی اکثرا دا دل بجاست په دې باندې د مخالفینو سره ده چې په افغانستان کې کار نسته، بیکاري ده، بېوزلي ده. نو که چېرته دا پروګرامونه د ملکي دلته عملي کېږي، وړې وړې کارخانې جوړېږي یا مثلا نور هغه کارونه چې په زراعت کې دي په نورو چې خلک مشغول شي، وخت چې خلک مشغول شي او ګوړه جوړي را پیدا شي هغه نو جګړه څه کوي څه کوي؟
دوستانو، و د اتکولا مرخیل چې د افغانستان د پوځي چارو کارپو دی لاغه سره مو په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د وروستیو پریکړو په اړه مرکه واوریده.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د هلمند نوی امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سرچنګوی ډیر زر به د هغه سیمو د نیول لپاره عملیات پیل کړي چې په دې وروستیو کې د حکومتي سرتیرو له لاسه وتلي. سرچنګ په یو خبري غونډه کې ویل وسلوال د ګرمې هوا له موسم څخه په استفادې یو شمېر سیمو کې ډلې بریدونه وکړل، خو تر دې وروسته به افغان ځواکونه د دوی په ضد عملیات پیل کړي. له هلمند څخه د الیاس دایي رپورټ اورو.
د هلمند امنیه کمانډان وایي دغه سرتیرو په بیرته جمع کولو او ترتیب بوخت دي چې په دې وروستیو نامنیو کې سره پاشل سوي او په بیلابیلو سیمو کې په وړو او غټو عملیاتو بختي. مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ په یو خبري ناسته کې ول جربه د باباجي په شمول په مرجع او نادر ولسوالیو کې عملیات پیل کړي او وسلوال به د غسیمو وباسي چې تیر میاشتې د وډلیز بریټ پترس کې د افغان ځواکونو څخه نیولې. سرجنګ ول وسلوال ته په دې وروستیو بریدونو کې سخت لپاته وشته دي او د مقاومت توان نه لري.
من په دې نيزو ورځو کې چې قواو په ترتیب او تنظیم لګیا یو چې په دغه جګړو کې د قواو ډېرې تدارک شوي وي اوس هم بېرته منظمې کړي دي انشاءالله تعالی په دې ډېرو نيزو ورځو کې به تاسې وګورئ چې د باباجي او د مرجي د سیمې عملیات به شروع کیږي.
ابنه کمانډان ول په اوس ورځو کې نه یوازې واسړه د موسم د افغان سرتیرو په ګټه دی بلکې د وسلوالو ترمنځ د مشرتابه پر سر مخالفتونه هم ډیر سوي دي. مل پاسوال عبدالرحمن سر جنگ زیاته کړ په مرجو نه دلی کې ډی وی سی می ځکه د افغان ځواکونو د لاس ووتلی چې ډیر مدای په مخامخ جنگونو کې برخه نه واخیسته او وسلوالو هم د موسم او ګرمي اواز څخه په استفاده وکولې سو خپل تشکیلات منظم کړي او پر یو شمیر سیمو ډلې برډونه وکړي.
امکانات خدای چې استن د بابو اصلو وخت هم دا چې چارازي طالبانو په ګټه و بل دي موږ قوایم ډیر وخت دا چې د جنگ لپاره آماده نه وي په غفلت کې ګیر شوي او یو وارې دوی یو تهاجم وکړه دوه خواونه او یو څه وړاندې راغلل. وروسته د دې نه موږ د طالبانو نه ډېرې قوي وسلې لرو. موږ اوس چورلکې هم لرو او نورې تیارې جنګي هم لرو. بیا د ائتلافي ځواکونه هم هوایي بریدونه کوي او بل د موږ خپله کمانډویان هم د افغان خطکی او اپریشن عملیات کوي او د موږ په خپل هم اوس غشتلې ده توپونه لرو ټانګونه لرو.
سر جنگول په دې عملیاتو کې به د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت ځواکونو هم د افغان ځواکونو سره د هوایي بریدونو په برخه کې مرسته وکړي. هغه د عملیاتو د پیل دقیق وخت په ډاګه نه کړ خو ویل پروانونه کې به پیل شي. د پولیسو چارواکي په داسې حال کې د مرجو باباجي په سیمو کې د وسلوالو په ضد د عملیاتو د پیل خبر ورکوي چې په یادو سیمو کې ګڼ شمېر وسلوال لا هم د افغان ځواکونو په وړاندې سخت مقاومت کوي او په تیر یو میاشت کې په دغه سیمو کې د وسلوالو په ضد د افغان ځواکونو هیڅ ډول پرمختګ نه دی تر سترګو شوی. محمد الیاستی د ازادي رادیو هلمند.
دا ننګرهار روغتي چارواکي ویل ته ورو اتو میاشت راځي په ننګرهار کې شپې ته زر ماشومان د پولیو واکسینو څخه محروم پاتې کیږي. په دې اړه د ننګرهار سمو خبريال شاه محمود شینواره تفصیل راکړي.
په ننګرهار کې د پولیو واکسینو درې ورځې کمپاین د سه شمې پورز پیل شو. د روغتي رئیس ډاکټر نجیب کموال د دې کمپاین په پرانس غونډه کې ویل چې دوی په پام کې لري په دې کمپاین کې شپږ لکه 20000 ماشومان واکسین کړي خو نو موړ وی لا هم په یو شمېر ولسوالیو کې د پولیو واکسینو د نه تطبیق سونه پر ځای پرته ده چې دا ځل به هم د پخوا په څیر 20000 ماشومان د پولیو واکسینو څخه محروم پاتې شي.
تقریبا اتم میاشت رئیس په دې نه توانېدلی چې خپل په حدود 20000 ماشومان په زینو ولسوالیو کې د نامنیو او آمدانګا د مشکلاتو لوجه نسدا غو واکسین کو چې دغه ولسوالیو عبارت دي د بالانه د اچین اکثر ساحه د کوټ ساحه او آمدانګا د بټ کوټ ولسوالیو کې موږ په دې نه قدر سوي خپل ماشومان واکسین کو او په دغه کمپاین په جریان کې هم موږ دغه ستونزه سره مخې خو بیا هم موږ په ټولو زی دخل خو او ساحه د حکومت سره موافق دي که مخالف دي وختنه کو سي صحت یو غیر سیاسي پروسه ده او خدای مکر هر هغه ماشوم پولیو وخت کېږي د دې حساب علاج ناروغي مسولیت پلاته د کورنۍ ته کېږي.
کومواله ویل چې د تیرو څلور میاشتو په موده کې د پولیو وایرس ته پیخي سب شوی چې یواد شپک پیخي پاچین ولسوالی کې دي. د وای د دغه پیخو وایرس د هغو پاکستانی کډوالو څخه نورو ته انتقال شوی چې پاچین ولسوالی کې میشتو
او وایرس کله یو ماشوم تر سیګ پرې رسانه اغه نه نور ماشوم ته رسیدي او وز د مهاجرتون او داخلي بجایسوي چې کوم د پاکستان د هواد د اورګزوی او افریدوین راغلي دي او همدارنګه د خپل داخلي مهاجرین دا یو جدي ستونزه ده. د منګ اوله مثبت واقعیا هم د هغه وایرس د منګ خپل وایرس نه د هغه مودې گاونډي هواد نه انتقال شوی چې پاچین ولسوالی کې خلک میشتو او هغه په پاچین ولسوالی کې د ناروغي نور ماشومان تر سوال متاسفانه وز د منګ اکثر ماشومان د پاره د ناروغي بنښت شوی.
د روغتي رسد د معلوماتو لمخې لتیرو اتو میاشت راهیسي د ننګرهار په زورګونه ماشومان د پولیو واکسینو څخه به برخه پاتې کیږي چې ستر لامل نه امني ده. د دوی په وینا کچيري د سوند همداسې پر ځای پاتې شي په دې ولایت کې به د پولیو پیخي زیات شي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستانو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مو اوریده خو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. وس هم رازو یو بل ریپورت ته واخا ده چې پرون چې د دسمبر لومړۍ نیټه وه په ټوله نړۍ کې د ایچ آی وی ایډز سره د مبارزې نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې ولمانځل شوه چې د عامې روغتیا وزارت په خبره د 2014 میلادي کال تر پایه له 1.5 څخه ډېر کسان په دې وایرس اخته شوي، خو په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان موندنې ښیي چې له 3000 څخه ډېر کسان له دې وایرس څخه رانسوړي. ناجیه صافی په دې موضوع رپورټ لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ایچ آی وی ویروس د وژونکي سونامي په نوم یادوي او وایي چې د دې وزارت موندنې ښیي چې له 2010 نه د 2014 میلادي کال تر پایه 1340 کسان په دې ویروس اخته شوي دي. د دغو موندنو په اساس 1401 تنه نارینه، 328 ښځې او همدارنګه 68 تنه تنکي ځوانان په افغانستان کې په دې ویروس اخته شوي دي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سه شنبې په ورځ د ایچ آی وی ایډز سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې غیر مشروع جنسي اړیکې د دې ویروس د انتقال عمده علت دی. ښاغلي فیروز د افغانستان له اطلاعات او کلتور او حج او اوقاف وزارتونو وغوښتل چې د دغه ویروس د خطرونو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي.
یو لړ فکتورونه چې د دې وایروس د زیاتېدو عامل دي په افغانستان کې موجود دي. مونږ فکر کوو چې د ایچ آی وی وایروس یو علت نامشروع اړیکې هم دي، خو یو موضوع چې په افغانستان کې ورته پام نه کیږي هغه په نارینهو کې هم جنسګرایي ده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خلکو د عامه پوهاوي په برخه کې مهم رول لري.
خو په افغانستان کې د نړیوال روغتیایي سازمان موندنې ښیي چې 3500 کسان په دې هیواد کې په ایچ آی وی ویروس اخته دي. دا سازمان وایي چې د ایچ آی وی ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې له افغان حکومت سره په ګډه خپلې هڅې زیاتې کړې دي. په افغانستان کې د دې سازمان یو استازي ایمان چنکای په دې اړه وویل دا وایي موږ باید خپل هڅو ته ادامه ورکړو تر څو یقیني شي چې دا ویروس کنټرولېږي او هغه کسان چې په دې ویروس اخته دي باید ورته صحي خدمات ورسول شي. موږ باید عامه پوهاوی ډېر کړو. له دې ویروس سره مبارزه یوازې د صحي برخې دنده نه ده، بلکې ډېرې ادارې باید په دې برخه کې کار وکړي. باید ووایم چې د ایډز ناروغۍ سره د مبارزې نړیواله ورځ یو ښه فرصت دی تر څو خپلې ژمنې عملي کړو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په پام کې لري چې د دې ویروس د خطرونو او مخنیوي لپاره په مختلفو سیمو کې د عامه پوهاوي پروګرامونه پراخ کړي. د غرض د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ او حج او اوقاف وزارتونه او یو شمېر دینی عالمانو هم د ایچ آی وی ایډز سره د مبارزې په نړیواله ورځ کې له خلکو وغوښتل چې اسلامي اصول په پام کې ونیسي او له هغو اعمالو لاس واخلي چې د دوی ژوند له خطر سره مخامخ کوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم د پاکستان په لور وسلوالو د پاکستان په ستر تجارتي خار کراچي کې د نظامی پولیسو پر یو موټر برید کړی چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا لکتر لګه دوه پوځي یا نظامی پولیس وشل شوی. د دې خار امنیت چارواکو چې د برید کوونکو تر پیخي ورسته تختیدلی خو زیاتوي چې د غوې دنول لپاره یې تلاشي او عملیات پیل کړي. په عین حال کې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو د برید په کلکو ټکو غندلې. ل پیښور نه زبی مومن په دې اړه نور تفصیل راکړي.
وسلوالو د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې د پاکستان د ملټری یا نظامی پولیسو پر یو موټر برید کړی او هغه ته مرګ ژوبل اړولې ده. د پاکستانی پوز مطبوعاتي څنګه په یو خبر کې بیان کوي ویلي چې نامعلوم وسلوالو د سه شنبې په ورځ د کراچۍ ښار د سدستی می په ایم ای جن روډ کې د نظامی پولیسو پر یو موټر ناتار ډزې وکړي چې په ترس کې لکته لګ دوه نظامی پولیسو وژل شو. په ان حال کې د خار امنیتی چارواکي وایي چې پر دغه پولیسو هغه وخت مخپټ وسلوالو برید وکړ چې دغه موټر له سیمې څخه تیرېدو په حال کې وو. د چارواکو په وینا که څه هم برید کوونکي تر پیښې وروسته د پیښې له ځایه تښتېدلي، خو په خبرې چې د هغوی د نیولو لپاره یې تلاشي عملیات پیل کړي دي. د دغه ښار د پولیسو یو جګ پوړي مشر ډاکټر جمیل د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل برید کوونکي چې مخونه پټ کړي وو او پر یو موټر سایکل ناستو د شال خوای د نظامی پولیسو پر موټر برید وکړ چې په نتیجه کې په موټر کې ناست دواړه پولیسان سخت ټپیان شول چې بیا وروسته یې پروختون کې ساور کړه. کراچی د پاکستان تر ټولو ستر تجارتي ښار دی چې امنیتي ځواکونو په کله تیرو دوه کلونو راهیسې د ترهګرو، سړي تښتونکو او نورو جرمونو کې ککړو کسانو پر ضد هدفي عملیات پیل کړي دي. په دې وروستیو کې په دې ښار کې پر امنیتي ځواکونو په داسې وخت کې بریدونه ډېر شوي چې پاکستاني پوځیانو د تیر کال د جون راهیسې افغان پولیس ته سیرمه په شمالي وزیرستان او ځینو نورو قبایلي سیمو کې د ضربیاضب په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. که سوم وسلوالو تر دې مخکې په کراچۍ کې پر پولیسو رینجرز واکونو او ترافیکو بریدونه ډیر کړي، خو دا لومړی ځل دی چې دوی پکې نظامی پولیس هم په نښه کړي دي. له بلې خوا د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو په کراچۍ کې د ملټري پولیسو پر موټر وسلوال برید په سختو ټکو غندلی، د روانو پوځي عمله تو غبرګون بللی او د پیښې د بیړنو تحقیقاتو عمل ورکړی دی. د یادونې وړ ده چې تر دې د ملا کومې وسلوالې ډلې د دغې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. یو وار بیا مرزی احمد زی ته وکړو او د افغانستان نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی تری اورو.
د ناتو سرمنشي وایي که افغانستان د تروریستانو په پناه ځای بدل شي نو دا به د ناتو غړي هیوادونو ته یو ګواښ وي. ینس ستولتنبرګ پرون وخت په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د لومړۍ ورځې په پای کې دا خبر وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي زموږ ګډ دښمن له رواني اړخه ماتې خوړلې ده. صلاح الدین رباني پرون ماښام ناوخته په بروکسل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د ناتو د مرستو په دوام سره به افغانستان د یو باثباته آرام او دیموکراتیک هیواد په توګه وده وکړي. ټاکل شوی افغان ولسمشر نن د افغانستان او جرمني ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمي کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړي. په جرمني کې د افغانستان سفیر حمید صدیق ازادي رادیو ته ویلي چې دغه مراسم په جرمني کې ترسره کیږي. د امریکا متحده ایالات په پام کې لري په عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې خپل ونډه لا ډېره کړي او په همدې هدف په هغه هیواد کې د سیمه ییزو ځواکونو سره د مرستې په هدف خپل نور سرتیري ځای پر ځای کړي. ترکی رسنۍ وایي په استانبول کې وي مترو ته څیرمه 14 ځینې کسان ژوبل کړي. د 14 دلیل تر اوسه معلوم نه دی. او د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې لږ تر لږه 3000 د دغه هیواد په اساسي قانون کې د هغه بدلون په اړه اعتراض وکړ چې له مخې به یې ښایي د ولسمشر د واکمنۍ دوره وغځیږي.
دوستانو مرسی احمد زی وچی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی در وول تاسو کولای شئ چې تفصیلی زموږ په پانه zadiradio.com کې وګورئ. مخکې له دې نه چې اونیزو پروګرامونو ته ولاړ شو د دې خبرونې وروستی رپورټ راخلو. ترکیه وایي روسیه هڅه کوي چې پر انقره د تورونو لارې د ترکیې له هوایي حریم څخه د خپل هوایي ځواک پر سرغړونې پرده واچوي. د روسیې ولسمشر ترکیه تورنه کړې چې له داعش څخه د تیلو د اخیستلو د معاملې د خوندي ساتلو لپاره یې د روسیې الوتکه ویشتي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې رپورټ وړاندې کوي. ورپسې د انصاف پلټه او ازادي اوریدونکو پروګرامونه مه هیروي.
د ترکیې صدر اعظم د روسیې د ولسمشر دا خبره چې وایي انقره له داعش سره د تیلو د خپل معاملې د دوام په هدف روسیې الوتکه ویشتي رد کړه. احمد داود غلو نن وویل ماسکو هڅه کوي چې د دې تورونو له لارې پر هغو سرغړونو پرده واچوي چې روسیې الوتکو د ترکیې له هوایي قلمرو څخه ترسره کړي دي. تر دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ترکیه تورنه کړه چې له داعش څخه تیل اخلي او د همدې معاملې د خوندي ساتلو په هدف یې د روسیې الوتکه غورځولې ده. د ترکیې صدر اعظم داود غلو یو ځل بیا له روسیې وغوښتل چې خپل پوځي او ډیپلوماتیک چینلونه پرانیستي پرېږدي. نوموړي وویل د مسکو دریس د سوریې له بحران څخه د روسیې او ترکیې شخړه جوړه کړې ده. دی وایي موږ له خپلو متحدانو سره نږدې همکاري لرو. موږ به د داعش د منځه وړلو لپاره د دې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د یو غړي په توګه خپلو هڅو ته دوام ورکړو. هیله مند یو چې داسې پېښه بیا تجربه نه کړو او د دغه شان پېښو لپاره پارونکي کارونه هم تکرار نه شي. خو په دې کې هیڅ شک نشته چې ترکیه به د خپلو ملي ګټو او پولو ساتنه وکړي. اخوا بیا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په خپلو تازه څرګندونو کې له ترکیې او روسیې غوښتي چې خپل منځي اړیکې نورې هم بحراني نه کړي. ولسمشر اوباما نن په پاریس کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د کتنې پر مهال ویل ترکیه له ځانه د دفاع حق لري، خو د هغه په خبره ټول خواوې باید پر مشترک دښمن یعنی داعش تمرکز وکړي. ترکیه ټینګار کوي چې د دې هیواد لخوا وشتل شوي روسیې الوتکه د ترکیې هوایي حریم ته داخله شوه او مخکې له دې چې وشتل شي څو ځله ورته خبرداري هم ورکړل شوی و. خو روسیا وایي چې د دوی الوتکه د سوریې په خاوره کې وشتل شوې ده.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستی ریشي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښتر ده
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
دوستانو سلام د انصاف په لټه کې د خبرونه کې مو د سید یوسف ستونزه راخیستې سید یوسف د ازادي راډیو ور په کومه هیله ډبولې ده په خپل به له دوا وروچې د خبرو پښتو ژباړې خان محمد سین را سره شریکوي
ما سید یوسف هست یک تن از معیوبین شهر کابل هستم مشکل ما ماشای سال 1300
زمانم سید یوسف ده د کابل خار یو معلولیم زما ستونزه زمونږ د 1393 کال د ماشونو پاړه ده کله چې موږ د معیوبینو ریاست ته ولاړو نو حواله شوې پرته لدې چې دا وګوري یای بررسی کې راته وویل چې تاسو دوه نمونه په دوه ځایونو کې مو کار تاخسته دای هم راته وویل چې تاسو ولایت ته ولاړ شئ سارنوالۍ ته ولاړ شئ چې دوه نمونه یې زه خپل ولایت ته ولاړم هلته مې عریضه وکړه زه او یو بل کس هم وو موږ ته یې مکتوب راکړ او هغه مو راوړ د معیوبینو ریاست ته دا د تیر کال د عقرب د میاشتې وروستۍ نیټې وې بیا دوی راته وویل چې موږ اوس بودیجه نه لرو نو چې کال ته مو ستاسې معاشونه حواله کول دا معاشونه به هم ورسره حواله کړو خو بیا مو چې ما راجعه وکړه بیا یې راته وویل چې بودیجه نه لرو نه پوهیږم چې زموږ دا معاشونه دوی خپله فریبکاري کړې ورنه استفاده کړې او که څنګه
د انصاف په لټه کې
د سید یوسف د تیر کال د ماشتون زمو د شهیدانو او معلولینو وزارت د شهیدانو او معلولینو لمرستیاله جمیلې افغانی سره شریکه کړي نو موړې وویل
خو دې وروره مونږ په دواړه هړکه مشکلات لرو یو د دونه کسان دي چې دوه کارتونه لري او د دوه کارتونه حقوق غوښتي ما نه مخکې اداره چې او خو بیا په سارنوالۍ کې یو تعداد کسان معرفي کړی دی چې هغوی دوه کارتونه لري او د دوه کارتونو نه حقوق غوښتي دي مونږ اوس د سارنوالۍ احکام د پاره منتظر یم بعض کسان دا دی چې خپل لمغه جریمه نقدی جریمه او د شایان هم پرداخت کړی دی او یو تعداد زیات زمونږ کسان پاتې دي چې هغه مسله حل شي او تقریبا څو ځل مونږ ریاست جمهوری ته مکتوب ولیکل پارلمان ته هم سارنوالۍ ته هم چې دوی روزانه مراجعه کوي او د دوی مشکلات دی ځکه دواړه کارتونه اوس بند شوي دي هغوی نشي چې خپل حقوق حاصل کړي مونږ طرف نه ټول کارونه شوي دي امیدوار چې په نږدې راتلونکي کې مونږ ته دولت رهنمایي وکړي چې نهایي فیصله څه دی خو مونږ چې پیشنهاد کړي وو چې یو مقدار دغه حقوق جریمه په شانتې دوی نه واخلي او هغه حقوق چې دوی زیاتره اخیستی دي هغه هم دوباره مسترد کړي امیدوارم چې نشته راتلونکي کې دا مشکل حل شي بعضې کسان هم دی چې بعضې داسې مشکلات لري چې په یو کار کې دوه کسان دا خو ډېر لږ هغه هم دی ډېر مهارت هم پکار دی کیدای شي چې د دوه کسان یو نوم وي د پلار هم یو نوم وي خو د نیکه نوم کې چې لږ مختلف وي یا ولایتونه مختلف وي خو متاسفانه چې تر اوسه پورې مونږ یو داسې جامع او ملي ډیټابیس نه لرو ځکه دا مشکلات لرو چې تاسو ته خپل شکایت ویلی دی هغه کیدای شي چې دوباره عریضه وکړي کې هغه یو تای مراحل هغه عریضه غواړي چې هغه وشي هغې نه پس د هغوی حقوق اجرا کېږي مونږ څه مشکل نه لرو په تخصیص په باره کې چې ولې تخصیص نه ورکول کېږي تقریبا د وزارت مالیه سره مونږ څو ځل تروسه پورې درخواستونه مونږ کړي دي چې دا کال مونږ ته تخصیص ډېر کم ورکړی دی نه صرف دا کال تروس کال هم تخصیص کم راغلی او سه کال هم تخصیص کم دی دا مشکل وزارت مالیه سره دی خو امیدواریم چې له خیر سره نن یا سبا وزیر صاحب بهر نه راشي هغه شورا یې وزیران سره وزارت مالیه سره مجلس لري ان شاء الله یو نهایی حل ورته پیدا شي چې دا تخصیص راغلو بیا ان شاء الله مونږ اعلان کوو دوستان ته خبر ورکړو چې خپل تخصیص خپل بانکونه واخلي
موین صاحب د دغه ورور ستونزه د درینویم کال د ماشونو په برخه کې ده
ورور ما تاسو ته وویل کنه چې پروس کال نم تخصیص پاتې دی سکل نم تخصیص پاتې دی تر څو چې دا مشکل سکل تخصیص مشکل حل نشي مونږ د پخوانه اریزه نشو اغسته دي هغه کېدی شي چې خپل اریزه راولي مونږ وساتو کله چې دا سکل تخصیص مسله حل شي بیا مونږ بل کالونه چې پاتې دي د هغې تخصیص په باره کې بودیجه پاتې شي بیا هغې دپاره اجراات کولی شو
یعنی په هر صورت کې خو د دوی حقوق ورکول کېږي
باید وشي خو دا د دولت بودیجه باندې اړه لري زمونږ اداره چې دی مونږ صرف همغه کاغذونه دا مسؤلیت لرو چې عریضې واخلو طی مراحل وکړو د اسناد دا شیان بودیجه خو دولت په اختیار دی دولت ورکوي او دولت هم سیده په بانک کې اچوي چې د دوی تخصیص په بانکونه ځي هغوی سره بانکي کارتونه شته او دوی ځي خپل پیسې اخلي پیسې زمونږ اداره سره نشته او هغه وزارت مالیه سره او دولت سره دی
د انصاف په لټه کې
سید یوسف لور هیله د چخپرونه دی اوریدلې وی زمونږ دنده تر چارواکو پر استاس د ستونزو رسول دي دوستانو تاسو هم که ستوند لری ل موږ سره شریک کړئ موږ به د امکان تر حد هڅه وکړو چې ستاس ستوندې تر مسول چارواکو پر ورسو د ټلیفون شمیره مو ده 0992 29 30 ژوند مو به ستونزو
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم هله دروغ او جوړو سي په نننې خبرونې کې مو بیا هم ستاسو دوستانو سبسوي پیغامونه راټول کړی او خبرې دوته چمتو دي یو اوریدونکو په خپل پیغام کې د یو د بیکاری او اقتصادي کمزوري په اړه خپل نظر سره شریک کړی او له حکومت څخه ورچی د غیستون زیته پام وکړي دغه راز ځینې دوستان د خپل سیمو د امنیت په اړه غږېدلې دي او ځینو بیا هم د تیرو خبرونو په څیر پر دې انتقاد کړی چې ولې په ځینو سیمو کې د پاکستاني کلداري د راکړې ورکړې مخه نه نیول کېږي نورې ستونزې او شکایتونه او وړاندیزونه هم سته چې په خپل ستاسو په ژغ کې به دروورو راځي ورته غوښتو
السلام علیکم زه ډاکټر اشرف غنی و ډاکټر عبدالله دا وایم چې دغه خلک د ولسوالۍ سره بار سوي دي په ولایتو کې اړولې دي بیا په چیرې د هلمند لکه د نوزاد د مساکلا د سنگین د کجکی دغه اقتصاد ځای په کې بار په سارو کې نه دی کار لري نه خدمت لري ناری چې زلبلې وي ودیم نشی پیدا کولی ام اقتصادی زی پا دیه ام نا امنی دا گونی ورسر جاتیزی دا خو داش دی لکه کشنیان پشی خبر نجی دا سی دایو خلگو خبری نجی و تکری یا دی پر غرن نیسی او بل اقتصاد داش زی پا دیه چی پا داغ زی پا کیزی و سره چی دا خپل منچکی و خپل دمزکی و خپل دا کور سکر و لاشی پسار کی واری آقا پا زرها و کسانی نو او تا کار نه پیدا کی نو خدا غدا د نور د مور سره خو خپل پیدا نه لنی نو بس دا غه ایستای دا غه زی په دی نو زی اقتصاد امنیت سره تللی چې امنیت نه اقتصاد به خود زی په کیږي نو دا غه ته چې د نږدې زخه په واوري چې دغه تن کوي توجه کی چا مونږ کې د لاس ور کړی چې هغه بل ته ونی سي السلام علیکم
السلام علیکم خادم نور زم د پرا ولات ما سلامونه میکیل د غزیر د کارکون چا اوریدم کی ټول ومنه ما پیغام دار چا اشرف غنی د اقتصاد په اړه څو رقم غونډه کړه څو رقم چې تا کړه ټول افغانستان د ټول افغانستان اقتصاد ډیر مخ پر دوه روان دي هر څو اقتصاد په خپل ځای باندې روان دي زه غواړم چې سندم بنسټیز کارونه وشي لکه د وګو برښنا د وګو برښنا پالیسی نورستان ولایت مرکز پرون نا قاری محمد مدنی آزادی رادیو سره په تماس کې ما الحمدلله د نورستان عمومي امنیتی وازه په تیر ديال لسکلونو په نسبت تسلو کې او یا فیصد خشوی ده خو د نورستان یو ولسوالي تر اوسه نارامه ده چې هغه وانتو وایګل ولسوالي په نوم یادیږي متاسفانه مرکزی حکومت بې توجهی له امله په دغه ولسوالي کې طالبانو حضور پیاوړی شوی دي اکثریت ساحو کې طالبان حاکمیت لري دولتي مامورین او عام خلک په آزاد زړه تګ را تګ نشي کولی او خلکو سره په دغه ولسوالۍ کې بېرحمانه ظلمونه ترسره کیږي دینی عالمان او قومي مخاور مشران په یو او په بل نامه په شهادت رسول کیږي د هر حال وزارت دفاع او وزارت داخله نظمان دا هیله ده چې په دغه ولسوالۍ کې زر تر زره فوجي عملیات پیل کړي ترڅو سیمې خوندي شي او عام خلک په آزاد زړه تګ را تګ وکړي که خدای نه خواسته مرکزی حکومت غفلت نه کار واخلي د مرکز او عامل وسالې چې یو به امن وسالې ده دغه سینې به هم په ناخوندیتوب بدل شي والسلام علیکم احترام
عمر بس روزګان د ولایت ګزاو د ولسوالۍ سره اله کو زه احسان الله احسان کې روزګان د ولایت ګزاو د ولسوالۍ د تعلیم او تربیه کچه پر مخ ته شي پر حالت رسیدل د مجددو مقامات څخه د اله لروچ په دغه اصلي تفتیش وکي معلومات وکي دا د غزو ولسوالۍ شاګردان ګرد د شواده پاتې دي سل فصل کې فصل کې نیو په ساده د شواده د لښ ساده هیڅ هغه ټولګي توردي برتره دي
السلام علیکم قدرت الله د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام دی دا د غورک ولسوالۍ کې چندنګ د کاردارو د غانو فرق نه کې ما هله د حکومت ساده د چې د غانو هر خوچه دا کاردار سره وخت
السلام علیکم زنوار صدیقی د پکتیا ولایت یاری وبزاده ولسوالۍ نه د زده رادیو تخپل پیغام شو ته پیغام داده چې د پکتیا ولایت د یاری وبزاده ولسوالۍ ټول خلکو ته به تر معلومه ده چې دا یاری رغټه پر نه پوسه ولسوالۍ ده چې د ولایت حیثیت لري او دولت هیڅ توجه نه وته کوي هغه کدي صحت په برخه کې وي او کدي معرفت په برخه کې وي او کدي زراعت په برخه کې وي او کدي فائدمې په برخه کې وي تاسو ته به ستر معلومه ده چې دا 15 کال کېږي چې د یاریوب زده ورسوله و 50 کیلومتر سرک صحیح شوی دی او دا هر وخت هر کال دا وادي کېږي چې موږ د سرک په خو متاسفانه بدبختانه د سرک نه پخېږي او د صحت په برخه کې خدمات نه وړاندې کیږي د مارې په برخه کې خدمات نه وړاندې کیږي چیرې دا وازه دوام وکړي په دې تظاهرات او مدني حرکتونو لارې د دولت نه وغوړو ټول نړیوال په دې خبر کو چې مو مسلم حقوق څنګه د دولت نه وختلې شو
سلام علیکم څنګه کولای فکتیا ولایت خبرې کوم او د ما پیغام ده چې اگر یا شباب غنی ویلی و چه مگا با خلیج ملکو تا یزی اخلاسی کو دلتا دی مگ دوان سو دی بیکارین دقا چه خوشی گردی بکار لی نور و گار لری سو گرو پا تا پلا را که مرسول چوک پو سو اندوری که مرسول مگ دی پا تا داغوانی سو مگ تا یزی اخلاسی کی که چه دی یزی اخلاسی کی با وانسان که با تقریبا جنگ بلکل ختم شی طول خلق دی نیستی نا و جنجی آغت جنگو پی مخا کلی را بلکل لار نلری سو کی خلخانه و توقی ناس را مجبور دی لار وشتی یا جنگو کی دیر مانانا
السلام علیکم زه د آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم زه کامران د کوار نه افغان مهاجر خبره کوم موږ د خپل حکومت څخه هیله کوو چې موږ وزیر صاحب یا نور غیره زموږ په معاملاتو د ترتیبو په حساب کې د پاکستان د حکومت سره خبره وکړي که دا 15 پوره شي موږ ته ډېر غټ تکلیف دی موږ بالکل د خپل کلي تېرنه نه شو وتی او کوو موږ هر ځای کې نه شي او موږ مطلب دا چې یا پیسې امیر سره نه اخلو خو موږ د بر ډېر زیات تکلیف جوړېږي والسلام
زه د آزادۍ رادیو کارکوونکو ته سلامونه وایم باد له سلامه دې ما غوښتنه دا ده چې د افغاني په پاکستاني پاسپورټو باندې خلک للی سعودي ته هغه اوس مشکل لري هغه نشي راتللی افغانستان ته لري کدی پاکستان پلاری جیالتی پول دو پاکستانی پولیس نیشی و کدش راجی دشی بس رو را قانونی جواز نلری شراشی و پاکستانی پاسپورت بانی داغه ما غوښتنه ده چې پاکستانی پاسپورتونه افغانستانی پاسپورتو ته واړی لکه د کردی په وخت کې چې واوښتل سول یو تعداد په وخت کې واوښتل سول یو تعداد پاتې دي دغه خلکو ته غټ مشکل ده مسافرو ته چې سعودي کې دغه ما غټه غوښتنه ده ټول افغانانو غوښتنه ده نو دغه غټ یو غټ مشکل ده افغانانو ته نورم په مخه ښایم
سلام علیکم ازادی جادو کارکونکو ته او ټولو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم اجمل د پکتیا ولایت نه خبرې کوم مونږ د افغانۍ نه دا غواړو چې د خلیج ملکونو ته یا سعودي عربستان ته د ویزې خلاصې کې خلک ډېر بېکار دي د بېکارۍ نه جنګونو ته مخه کړې ده دغه دما پیغام نشد کوي ټولو یا افغانۍ ته ټولو هغه دولتي چارواکو ته وایي چې دغه ویزې خلاصې شي د نیمایي جنګ په افغانستان کې خلاصې شي خلک بېکار دي ځوانان ټول روان دي څوک طالبانو ته دي څوک د ټټې فور وزل کیږي چې زای خلای شي جنګ په افغانستان کې ان شاء الله نیمایي نه زیات خطر شي
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت زادیارو ولسوالۍ اوسیدونکی یم په اول کې دم کې زادیارو رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته د زړه کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم په دوهم کلم کې د افغانستان ولسمشر ته د اجرایي رئیس ته د ملي امنیت رئیس ته او د مسلح قواو ستر درسیس ته صاحب ته او د شپږو وزیرانو ته څالور د شوالیانو ته او څالور د سارنوالانو ته او څالور د قاضیانو ته او درې سو پنځه شپږ ولسوالانو ته عرض کوم خوښ ورسره کوم چې خدای ته وګورئ قران ته وګورئ رسول ته وګورئ د پنجابیانو ته وګورئ کفارو ته وګورئ چې جب تنور کار ما کوي ملک ته کار وکړي د څومره افغانستان کې بدبختۍ چې دي خاص دي تاسو لاسه دي ملک ته کار نه کوي جب ته کار کوي دا غنه پر دې سوچ کوي چې په هر ولایت کې بنګلو ولرم په هر ولایت کې پلازا ولرم او خارج کې بنگلې ولرم او ژوندۍ ولرم د ملت غم نشته سره ازادي راډیو نه ونه مننه کوم چې دا غمو پیغام بار بار خبر کی تر څو کوم نفر نمونه چې ما وختل د غوغو ته ورسیږي
عبدالرحمن رحیمی د کندهار ولایت او سیدون کی د کابل ولایت حقوق او سیاسي علوم محصل لکه څنګه چې د حکومت په لومړی ورځ کې ویل کېدل چې زموږ لومړنی کاری توب یا کاری پلانونه به د فساد په وړاندې مبارزه کول وي او زه تاسو ته په ډاګه وایم چې فساد کم سوی هم نه دی په دې معنا یو ژوندۍ مثال درته وایم دا بل خصوص د وزارت داخلي ته راځي کوم چې د دې په وړاندې چې ډیر د ستر فساد لاملین چې هغه د پولیسي ترافیک دی ما خپل سترګو ولیدل چې د وزارت داخلي څخه په 100 متره فاصله کې دوی په عام ډول د ملسخه رشوت اخلي یا پرې کړه په جادو باندې د رفت او آمد اجازه ورکوي یا په داسې ځای چې د موټر د نه درولو تمځایوي د موټر درولو ته اجازه ورکوي او د هغه څخه پیسې اخلي د وزارت معرف په بغل کې د عبدالرحمن جامع ته چیرمه ما خپل ولیدل چې څنګه د پیسې د ترافیکي پولیس پلاس کې ورښې شولې او هغه ته پرې طرفه جاده اجازه ورکړه نو زه خپل وزارت داخلي ته وا دا وایم چې تاسو دونه کنټرول نه لري چې په 100 متر کې تاسو رشوت خورل کیږي نو د ولایاتو ولسوالیو کریجاتو چې خدای غم وکړي دا غو غم به تاسو څنګه وکړي تاسو باید د خپل نزدې حلقات اول اصلاح کړئ والسلام
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلینا ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې تاسو ته سلامونه ویم او اوریدونکو ته سلامونه ویم زمنګ د غریبو خلکو تقاضا او غوښتنه دا ده چې زمنګ د ننګرهار ولسوالۍ د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ زلزلې ډېر ځپلې دي او زلزلې کورونه لنګړې دي ویجاړ کړې دي او هیڅ کومک او مرسته ونه شوله موږ د حکومت نه دا تقاضا او غوښتنه ده چې موږ ولې د دې برخي پرې دي موږ غریب خلک زمونږ وسه او طاقت نشته دي چې موږ ځان د خپل آبادی په ځان برته جوړ کړو زمې د یخنی د ساړی دي زمونږ سات نه تیریږي او کوټې مو ول ویجاړ شوې دي موږ ډیر زیات تکلیف او د زحمت سره مخامخ یو زمونږ د حکومت نه غوښتنه ده او زمونږ د افغانستان حکومت سره بار ممالک ډیر کومکونه کړي ډیر مرستې سره کړي دي زمونږ په نوم سره کړي دي او موږ له دا مرستې نه راځي موږ ته دا کومک نه کېږي که چېرته دا کومک زمونږ په نامه راغلي او بل چا بل چا هغه کومک ځان سره ایسار کړي او زمونږ د غریبو خلکو برخه یې ځان سره ایساره کړي نو حکومت دې دې مخه زیات تر زره د دې غم دی وکړي چې د دې غریبو خلکو په غم کې دې شریک شي ځکه موږ زیات ډېر زیات تکلیف سره مخامخ یو حکومت نه زمونږ دا غوښتنه ده الله پاک جل جلاله دې وکړي چې زما دا پیغام نشر شي او دې باندې تصمیم ونیول شي وسلام کورم و باد او خوشحاله اوسئ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه خدای دو د زابل ولایت شرطپاد ولسوالی د ولګي د کلی خبره کوم. موږ د شرطپاد ولسوالی کې طالبانو ټول لارې بند کړې دي. یت سړی سړک پورې یو پاولار یو سات سویر او حکومت دی هغه هم ډېر کمزورې دي ځکه چې دی طالبان ویني او ورسره د خیز سیریج د پښتو سره د افریقان فلج د نورو مقاماتو هم دا غوښتنه ده چې دی لارې خلاص کړي. وسلام.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امیدګل خبره کوم. محترمه، د جراوت په ولسوالۍ کې ټول مزکی غصب شو دي، دولتي مزکی غصب شو دي، تر هغه سره بیره په بازار کې د کاغذ شو دي ته دکانونه جوړ کړل، انکشاف جهاد شو دي ته دکانونه جوړ کړل، د ملي امنیت شو دي ته دکانونه جوړ کړل، د زراعت شو دي ته دکانونه جوړ کړل. محترمه، دغه وادي ساتنه مرشده کو چې سیاحت راوړي او دغه مزکی وګوري. دا غاسبین مخوی ډاکټر صاحب زه به ونه سم به څنګه د افغانستان رئیس جمهور ځان بوځي ټول دنیا غصب کړل او زراعتیم چې ټول وچ سوریا سالان وچ سول خریزونه وچ سول خلکو انداری او برمی پر د ټوک شنه ولې نو زه د توان چې د افغانستان د مزکی د خار څخه دفاع نه کولای سبب د افغانستان د ناموس څخه دفاع وکړي. زما پر ډاکټر صاحب چرغ باندې باندې ځغ دی چې دا د غاسبین مخونه کی. وسلام.
زه د سنگین ولسوالۍ خبرې کوم. زه عبدالله جان چې د زموږ د زخمیانو روپۍ دي موږ ته پر خپل وخت راکړه وسي اته میاشتې کېږي چې پیسې درغلي دي کابل ته او زموږ سره رئیس جمهور هېڅ همکاري په دې کې نه ده کړې. دا پاملرنه چې دغه پارچو ته وسي د زموږ پیسې دي پر خپل وخت باندې موږ ته راکړه وسي موږ انتظار یې. السلام علیکم.
سلام علیکم. دنیا مسته خبره کمال دې صاحب څنګه یو ډیلر والا ما اورورا بدوای دې کانټو والا مخنیوای و چې څوک زیات وزن راوړي نو هغه مرستا سره دې خو پیسې خپل کیږي او هغه مخې درولي څنګه مدیران نه چې دې پیسې خپل بغلا باندې ګاډي بیا بریږي زیات وزن والا روټونه ټول تباہ کړل زیات وزن نه راوړي پیسې نه کې پاتې کیږي راوړي هغه بیا نه بریږي دې دې مخنیوای باید وای شروع را. سلام.
السلام علیکم. خاتم مسجد پراوانات السلام علیکم. زادی رادیو ټول کارکون تاور دین کو تاوند کو لازم پیغام دسی د پاره په اکثر سوالی کې د واشندل کیږي هغه بیا هم سوي لاس د سپینو غنو په شان د هوا څخه وي کچیر د وای نو د دولت ول په پټه کار کې استخدام دی اعلان کوي لکه چې موږ د وای پاشو مستان پاشو پاشو تاسو خپل خاري نه کړی کوکنار په مخ مخ کوي او تاسو چې تاسو خالي زیرو په صفته د دوام توان په کوکنار مو پرې د زمونږ کې توان وکړي د موږ په مسن کې د دې کې وشان خلک کړل بل اسلام سي ترسل خلکو ته ناروغي پیټ کړل جلدی ناروغي باندې ډیر خلک اختصاصول زما دا خواهش دی کچیر د کار دولت کې او دوا شان مو باد د اعلان وکړو خپل ګوتا باد د اعلان وکړو چې تاسو د دوا مو شپه تاسو فارین وکړي او د دوا باندې کوم چې د خلکو مختار په تاوان وکړي چې دوا په پښین او پښین چې د خلکو نور درته تاوان وکړي باندې خو خلک به سب شمانه د بخیه کریمه څرکل په ډیرو له سوالې کې لکه په پښتو شروع ګلستان په ډول سوالې کې مې چې کوکنه په سپر درجه تر رسیدلې کله کوم چې دا مې نشه کې او دا په ان پر لوټ شرکت کوي. السلام علیکم.
بلې سلام علیکم. پر دنیا ما د کندهار د جړې ولسوالۍ سره نظم د ورپلو چرواک صدا خوښ دي چې د جړې ولسوالۍ ته څه توجه وکړي. بارک نه لري د لوب میدان نه لري او پارکونه نه لري نو زه غواړم د کندهار والي سره چې د زمور جړې ولسوالۍ ته څه توجه وکړي. ډېر مننه د ازادي رادیو څخه.
ستاسو څخه هم مننه چې مشتمو پیغام پریښو د ازادي رادیو هڅه کوي تر خپل وسه ستاسو دوستانو ستونزې شکایتونه وړاندیزونه د بیلابیلو لارو مرکو او راپورونو لاري لوړپوړ مسولینو ته ورسوي تر څو یا د ستونزو ته یو حل را پیدا سي. مخکې تر دې چې خبرونه پاتې ورسوم دا یادونه بیا تکراروم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. د نورو تلیفوني تماسونو په تمه مهم شمیره د خبرونې په پای کې اعلانېږي، نو قلم در سره واخی او شمیره ولګې مشته زنګ ووهی. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه تلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسد آباد کې ازادي رادیو لا صافه او واضح واوري د اف ام 3.15 صفه په یاد لرئ.